په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هواده بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو درې کاله پوره شو. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویل دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نورې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبرلانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د درېو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تېر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوز وای سخدریز وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانګ ضد مسایل وشتي او څو ملکانه پنه کړی دی. اسرائیل پوز زیاتوی په جواب کې دوی توپچی ځواک د توپونو ډزې کړی دی. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوارلس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخته پښوی او لدریو تر 15 نور برسیرن جوبل دی. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعالوي. په جواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوز په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري آژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. دغې ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلل. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړی او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو پاتې 40 اور کې 250 منډې وکړې او لوبه وبایلله. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان یې د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلي له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه یې د دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی د چارو د یو شننکي نظر اخیستی.
له بره مغه پاکستان په دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو دی او بخښي په هلمند کې ازادي راډیو دی خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله پوره شول خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبريالان تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه ډول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید زهیر مل پرپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د اداري پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډېرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وایي
ان استیمیټډ د اټکل له مخې هر ورځ د 10000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 2 سلويختنۍ خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا د څو کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي سي حالات خراب دي ورور دغه حال ده.
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کڅه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته لزر افغاني ورکول کړي خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچیا په غاړه دي. این دوه ورګون چې لورګانی به دي شرخور دي
شیدی از این دنیاش لگا قطعی دیش کدی اخلو اون دوست سکار روزگار نشتا و بلچه را آگلیونو درستی و پلم دا عزیزم دا دیاغی پا کور که پروتی ما چه سودان تو نرو را پا کرزا ویشتی دنو
دا پاکستان حکمت لمره دنگدی یو اشاریه و میلیون ها و افغانانو سنول و عملیات پیل کردی چی پا دی هواد که دا اسی دول پار کم قانونی سند نلدی خو چارواکوی دا گود سندن هم کردی چی لدی هواد دا بی اسنا دا افغان کدوالو لویستو روستا سمدستی دا هاو افغان کدوالو دا ویستو لڑی هم پیلوی چی بیاد هواد که دا اسی دول پار افغان سیتیزن کارتونه ورکرل شویدی
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منځکا کړوې په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلي ورته ویلي چې پاکستانی پولیس ورسره بد چلند کوي هغې نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندېښپې لخوا هم چاپي وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زموږ حکومت لري دا خدمتاره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم ټیم ته ورغلي وم هغوی زما سره شریک کړل د شپې په درې بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وایي زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑې هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاتم یې خې وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو چې مونږ مطلب په پرده کې یو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کوم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثره وی چې مطلب گرفتاری هم چرته چا غراځي نو پولیس چې کوم نارینه پولیس دی هغه یې کوي
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي مونږه انکا کړو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یاسیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري د دې مخکې ملګرو ملتونو په شمول ډېرو نورو نړیوالو مرستندویو ادارو هم له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هېواد ته ستانه شي دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادا څخه کړې ده
په هر حالت کې په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې دا ښودله چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په هکله د افغانستان په هکله د کوم ترحم نه کار اخیستلی دی او نه به ترحم نه کار واخلي که په پخوا کې و هم د خپل د پالیسیو مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوستي چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او د هغه نه هم زیاته کې د یو مسلمان په توګه د یو مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکوي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکوي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپله د دوی ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دوی خلاف بیانونه ورکړل په هر صورت باندې په دې وسني حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دوی له خوانه تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راوړن کې او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونشو کولی په اسانه بېرته خپل په پښو ودرېږو
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان ګاونډي د ګاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سختې دینه هم سختې شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدلې چې پراتلونکو کې آیا څه پریږي دي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم ورځ تر بلې چې دوی کوم کلینک ترسره کړي دي، یعنی پخوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دوی مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي، دا دې حد ته دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دوی په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په ناسانه دوستي مني، لیکن دا ورقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هېڅ شان نشي راولی. خو له بده مرغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هېڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو، او تر ټولو سخته چې دا هره شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې، په دوه بجو، په تور سرو، په بچیانو، په وړو، او دوی یو د بل نه بېلوي، وړي یې زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سر و کار نه لري، خپل خوراک ډوډۍ دپاره هلته مجبوره پراته وي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هېواد د پولیسو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت فریدریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقونو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقونو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هیله منه ده چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د ډیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او وروستۍ مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې دی، د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړې او ویلې دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقونو د یو سازمان رواداري د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقونو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقونو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمېر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټونکي ده، د یک شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، ښځو او نجونو د حقونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المان ته د تللو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه جایزې هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغو فعالو څخه آزاده جویا آزادي راډیو ته وویل:
دا جایزې هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا تسو زیاتې بشري سرغړونې کړي دي، چې غیر قانوني وژنې، خپل سري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د دعوو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډېرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پسې انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د درېو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینهوال د کار او زیار ستاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونو یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وي. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. هغه پېښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پېښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نه سول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما دی دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې افسانه را په یاد شي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی و. دغه ادارې ویلي و چې په هغه کال 40 نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو 30 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن وو، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله د حق په ویلو کې. هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې، او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 شپېته خبریالان او درسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایي محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو، او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه، په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو، او خبریالان بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور او پورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ وو. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم وو. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ماله نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي ښول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله امپورا شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هېواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ، او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
دی شهید الیاس دایی شخصیت پر بانده دیر چه ویل کیگه آغا یو زنگر انسان و دا آغا جب بیل و دا آغا احساسات بیل و لوطن سر ایمین دا دا اخلاص و دا آغا محبت لول سر دا دا پا ریپورتونو که آغا جمله و آغا احساسات بچی دا سرگنده و دیر کم خبری لن ما اصلا لیده لینه دی آغا چی کسان لکه شهید الیاس دایی چی و آغا لباد مرغا په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعا یې ورته کوو او پاتې شو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړی ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وکړي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د میرمنې.